قلمونه ستړي مشي د ازادي رادیو یوې بلې خبري مجلې ته خرغلی پیل په خبرونو کوو. عربي رسنیو خبر ورکړی چې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه مړی به د پنځشنبه په سهار د ایران په پلازمینه تهران کې له جنازې وروسته قطر ته ولېږدول شي. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. هنیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې د هغه په هستوګنځي کې له خپل یو ساتونکو سره په یو برید کې چې څرنګوالی یې لا مشخص نه دی ووژل شو. ایران برید توغندیز بللی او پړی پر اسرائیل ورچولې ده. رپورټونو کې ویل شوی چې د جمعې په ورځ به دوهې کې د هانیه د جنازې بل منځوشي او بیا به د قطر په دویم لوی ښار لوسیل کې خاورو ته وسپارل شي. هانیه په 2018 کال کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو او له هغه وخت راهیسې د خپلې کورنۍ له ځینو غړو سره په قطر کې اوسېده. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنځشنبه او جمعه په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی ده چې د هانیه جنازه به د جنازې مراسم به په تهران کې ترسره شي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی وتلی قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د روانې اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یوه بیان کې ول نو موړی چې دا بریدی تنظیم کړی وو په بیروت کې په یو اپارټمان کې پنخه شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د امریکا حکومت به د کورجستان له حکومت سره تر 95 میلیونو ډالر او زیات مرستې باندې کړی. بلینکن نن د جولای په 1 وویل چې د مرستو ځنډول به د هغه څه لامل وي چې د په خبره د کورجستان د حکومت ضد ډیموکراتیک کړنې او ناسمې سرګندونې دي چې په اروپای ټولنه کې د غړیتوب له اصولو او د ناټو له تړون سره په ټکر کې دي. اروپای ټولنه د جولای په 9 د کورجستان له دفاع وزارت سره خپل مرستې وځنډولې. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر ټیډروس ادانوم کیبریسوس وایي په غزه کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ویروس موندل شوی دی. نوموړی خبرداري ورکړی چې که ژر تر ژره د مخنیوي تدابیر ونه نیول شي نو ډیر ژر به په دې جګړه ځپلې سیمه کې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي. کیبریسوس د چهارشنبه په ورځ په ایکس چینل کې لیکلي چې په غزه کې د پولیو ویروس تشخیص او د خلکو د ناوړه شرایطو څرګندونه شوې. پولیو یو ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې د پولیو ضد واکسین تطبیق دی. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړي. رینا اميري په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللی وو، د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګیدلی اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو د دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعال وحیدی اميري د اف نړیوال سازمان څېړونکي میترا مهران او همدار از د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستيالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سر دستر ګولې د حال بیان کړ. دا ازادي رادیو د خبرونه ته بیا هم ښه راغلی پیل کوو د دې خبرونه په راپورونو. په دې خبرونه کې براسره واوري. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې واوري. د دې سربېره به واوري چې ځینې بهر میشت افغانان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه چې په بهر هیوادونو کې د ځینو سفارتخانو او قونسلګریو خدمات بې اعتبار اعلان کړي وو د اندېښنې وړ ګڼلې دي.
په اروپا کې میشتو افغانانو ته په دغه ستونزې زیاتې کې او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کابل ښار کې د استوګنځي او لوړپوړو ودانیو او خارګوټو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا د پرچاوي له امله د اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
په سلیلو شاتو کې 2 ساعته 3 ساعته برق خوشي کېږي، بیا چې برق خوشي بیا اوبه نه وي، که اوبه پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کنال د اوبو هم تیر کړی هغه کې اوبه نه راځي، مونږ خی اوبه له کمه کړو.
خبرونه کې نور مطالب هم شته. نړیوالو موضوعاتو ته به هم ورشو، خو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه په لومړی راپور شروع کوو. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجلو پراخ پرګونونه پارولې دي. هنیه چې د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوګنځي کې تر برید لاندې راغی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. نور حال د اسدالله لودین په دې راپور کې واوري.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیدا داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د ویلامی په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه وژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی چې د هنیه په وژلو سره چې د ایران رسمي او ډیپلوماتیک میلمه وو، ټول انساني او د نړیوالو حقونو اصول تر پښو لاندې شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د هنیه وژل کېدل غندلی او د غچ اخیستنې ګواښونه کړي دي. هنیه تیره ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران له مذهبي مشر سره لیدکاته هم درلودل. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیا د وجل کېدو په اړه د خپل فیسبوک پاڼه پوسټ بیرته حذف کړی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه د اسماعیل هانیا یو انزور خپور کړی وو او پر ټنډي ورته د ټاپی په باندې لیکلی وو هغه لمنځه ولاړ. د راپورونو لمخه دغه پوسټ بیرته لری شو، خو لامل لا معلوم نه دی. دغه دفتر په پوسټ کې بیل دی چې پر هانیا د بریټ سرنګوالي ته اشاره وشي لیکل شوی و چې هانیا په تهران کې تر بریټ لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیا وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون وو. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي موسا ابو مرزوق د فلسطین له سما خبري اژانس سره په خبرو کې د اسماعیل هانیا وجل تایید کړي او ګواښ کړي چې دا کار به بی ځواب پاتې نشي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک خبر ورکړي چې هانیا او یو تن ساتونکي په تهران کې په خپل هستوګنځي کې پنهخه شوی. د هنیه وجل کېدو ته د سیمې یو شمېر هیوادونو غبرګونونه ښودلي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل غندلي. د فلسطین وفا دولتي خبري اژانس د محمود عباس په حواله لیکلي چې نوموړي پر هنیه برید بزدلانه اقدام او خطرناک پرمختګ بللی. روسیه هم د هنیه وجل کېدل د نه منلو وړ سیاسي ترور بللی دی. ترکیه او قطر هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې له دې سره به په غزه کې د حماس او اسرائیل جګړه نوره هم وغځیږي. د حماس دغه لوړپوړی مشر داسې مهال وژل کیږي چې امریکا د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لنډمهالي اوربند ته هڅې ډېرې کړې دي. د اوربند په دغو هڅو کې چې هدف یې د اسرائیلي برمتشو خلاصون دی، د اسرائیل، قطر او مصر چارواکي هم ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دوی د هانیه وژلو په پیښه کې لاس نه لري. د لبنان د حزب الله ډلې هم چې له اسرائیل سره یې په دې وروستیو کې اړیکې کړکیچنې دي، د هنیه پر وژلو خفګان څرګند کړی. حزب الله په یو خبر پاڼه کې ویلي د هنیه وژل به د اسرائیل په ضد د مقاومت اورته نور تیل هم واچوي. اسماعیل هنیه له 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه دنده ترسره کوله. هغه تر 2019 کال پورې په غزه کې اوسېده، خو وروسته بیا قطر ته تبعید شو. لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو جګړه پیل شوه، هنیه د حماس یوازینی لوړپوړی مشر و چې عامه ځایونو او رسمي لیدو کتو کې راڅرګندید.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په کتار کې شامل کړی دی. خو دغه انسټیټیوټ د سې شنبه په ورځ ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره ویلي چې په دغه کال کې بیا په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په پایله کې مرګ ژوبله 40% کمه شوې ده. نور جزئیات یې د سنا کاکړ نورو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په خبرولو سره افغانستان ته په 2023 کال کې د هغو لسو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای ورکړی چې له ترهګرۍ څخه اغیزمن شوي دي. د دې انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص چې د پیښو، تلفاتو، ټپیانو او یرغمل شویو یو ترکیبي معیار دی او د سې شنبې په ورځ خپور شوی، په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د ترهګرۍ د اغیزو کچه څیړلې. په دغه شاخص کې راغلی افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې په 2023 کال کې د تر ټولو کم ترهګریز فعالیتونو شاهد و او په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له امله د مرګ ژوبلې کچه د 2001 کال په پرتله 40% کمه شوې ده. په پایله کې راغلي که څه هم په دې هیواد کې ترهګریزې پیښې 15% کمې شوې، خو افغانستان په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو 100 قربانیان درلودل. د ترهګرۍ نړیوال شاخص وایي کابل او تخار هغه دوه ولایتونه دي چې په 2023 کال کې د تر ټولو زیاتو ترهګریزو پیښو شاهدان وو. مګر راپور زیاته کړي چې IEP یوازې ترهګریز بریدونه څېړلي او نور اړخونه لکه د ملکي وګړو، د تیر جمهوری نظام د پوځي چارواکو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړنو په ګډون د شاخص په ټکو د بشريت پر ضد جرمونه نه دي څېړلي. د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3 کلونو کې په وار وار دا کړی چې په افغانستان کې د داعش په ګډون ترهګریزي ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې امنیت تامین کړی دی. د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې د نهم پله پسې کال لپاره داعش په نړۍ کې تر ټولو وژونکې ترهګریزه ډله ګڼل شوې او راغلي چې د ډلې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هغو ولسو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په 2023 کال کې د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په یوه خونړي ترهګریز برید کې 10 خور مړه شوې، ازادي راډیو ته وویل.
د دې حادثه 55 نفر از دخترها
په دې پیښه کې د دوو ساتونکو په ګډون 55 تنه شهیدان شول. یو زده کوونکی نارینه او پاتې 25 تنه ښځینه زده کوونکې وي او 125 تنه ټپیان شول، چې په شهیدانو کې یوه زما خور ام بنین وه چې په همدې ټولګي کې وه. یوه ډېره غمجنه پیښه او په ورته وخت کې ډېره ژوره غمیزه وه.
د دې برید څخه شاوخوا یوه میاشت وروسته د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان څنګه شپږ غړي چې د ده په خبره د کاج پر ښوونیز مرکز د برید عاملین وو، د دوی د ځواکونو په یوه برید کې د کابل په ختیځ کې وژل شوي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ یا IEP ویلي که څه هم په بېلابېلو هیوادونو کې د 2015 کال په پرتله په 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو شمېر 30% کم شوی، خو د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر کې د 2018 کال په پرتله 22% زیاتوالی راغلی. د یاد انسټیټیوټ د ترهګرۍ نړیوال شاخص له مخې پاکستان په 2023 زیږدیز کال کې په 490 بریدونو سره تر ټولو زیات ترهګریزې پیښې ثبت کړي دي. که څه هم په دې راپور کې د ترهګریزو بریدونو او د دغو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو د شمېرو کمښت ته اشاره شوې، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د سیمې او نړۍ هیوادونه په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د ترهګریزو ډلو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې دوی به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي. بیام خراغلی، د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپل خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې وکړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړي وو. خو په بهر کې یو شمیر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ ګڼي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغه پریکړې پاړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوار له سیاسي اسازولیو کنسولي خدمتونه بی اعتبار اعلان کړي توند خبرګون خوده. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي اسازولۍ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربا هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارلس سیاسي اسازولیو او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم خبره کړې راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي اسازولۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دی ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسې کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وايي په اروپا کې زیات شمېر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې د تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي دغه بر سرټیفیکټ، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت، امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي دغه پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل نږدې درې کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2:00 تر 8:00 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په امریکا کې د افغان میرمنو د حقوقو په اړه په جوړه غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار وشو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوې و، د غونډې برخوالو د غشن د امریکا متحده ایالاتونو غوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو لامل ځواب ویونکي وګرځي. نور حال یې لسناکا کړناوړو.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاس غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې دی او جرم په توګه پر رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث پر رسمیت وپیژني. طالبان پر رسمیت هم پیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالی وحیدې امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10 جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت حکومت لخوا د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساویدي او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارټاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشري حقوقو سر سازمان د ښځو برخه مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ښځو جنونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابیونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو جنونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا میری د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمنه میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلی امیری په بیلابیلو برخو کې له افغان جنو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کوانډي ایران ته ورزو. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له زیاتېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. نور حال یې د ابدیس پوګمې پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په ایران کې افغان کډوال له دوی سره د کېدونکو ناوړه چلن له زیاتېدو اندېښمن دي، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دفتر د سیشن می په ورځ د جولای په 10مه په خپل ایکس پاڼه پرته له دې چې د موضوع په اړه ډېر جزئیات ورکړي لیکلي چې دواړو لورو د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی په حواله ویلي چې تهران د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پراختیا ته لیواله دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عزیز ګل افغان بیگ چې په ایران کې یو افغانه کډواله ده په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه وایي.
خوب نیست اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانم. فکر میکنم که
دوی تل ده هر ستونزه پره پر افغانان و اچوی او پا دی پاورتی چو پیران که دوی وضعیت ده افغانان و دشتون لعمل خراب شوی. کلا نکلا مکتوایی چه ساسو لعمل بایل وریف شوی او زمونگ اقتصادی و سیاسی وضعیت خراب شوی ده. زنو پایگم دوی ولی دستی و نظر لری خدا تبعیز ده چو دوی کوی
از افغانستانی ها داره ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانی ها داره.
نوموړی وایي چې له دې سره سره اکثره کډوال د بانکي او روغتیايي خدمتونو په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. په اصفهان کې یو بل افغان کډوال حافظ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نه یوازې بې اسناده کډوال بلکې هغه کسان چې پاسپورټونه او ویزې هم لري ځورول کیږي او ایستل کیږي.
دیشب من خود سر جاده دولت آباد میگم اینجا رفتم دو تا افغانه ما رو گرفتن.
تیر شپه می ولیدل چې ایرانی پولیس او د دولت آباد پر سړک دوه افغان کډوال ونیول. یاد کډوالو اسناد او پاسپورتونه درلودل، بیا هم وهل شول او لفظي ناوړه چلند ورسره کېده. حتی هغه کسان چې پاسپورتونه ویزې یا د سرشمیرنې فورمې لري اوس هم ورته ستونزو سره مخ دي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل:
مردم کې مهاجر از در کشور ایران مشکلات های زیات دارن.
دلته د خلکو ستونزې ډېرې دي. دوی له هرې کورنۍ څخه 200 میلیونه تومانه غوښتي چې د اوسېدو اجازه ورکړي، کنه نو له کاره به وشړل شي. بل ستونزه دا ده چې هغوی چې پیسې ورکړي هم هیڅ اسناد او شواهد نه لري.
تو هنوز از اونا سرنخ نیست، یعنی یک اسناد یا مدرک موثق اینا به دست ندارن.
دا کډوال د ایران پر حکومت غږ کوي چې افغان کډوالو سره عادلانه چلند وکړي. تر دې مخکې په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د کډوالو سره ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شو چې یو افغان شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د خپل کار د مشر په وژلو چې ایرانی و تورن شو. که څه هم د دې وژنې په اړه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرې یوه اونۍ کې له ایران څخه 10,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
راپورونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل. ازادۍ رادیو وسلر وشتات په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل ښار کې د استوګنځیو لوړپوړو ودانیو او خارګوټو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا د پرچاوي له امله د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د خپل ستونزو د هواري لپاره اړ دي چې د اړتیا اوبه له ټانکرونو وپیری. نور حال به یې ابد سپوږمۍ راکړي.
په پلازمینه کابل کې د هوا له ډېرې ګرمېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي زیاتوالي د مرکز کابل اوسیدونکي په ځانګړې توګه د لوړپوړو ودانیو د استوګنیزو اپارتمانونو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. احمد چې د کابل په لویدیځ کې په یوې استوګنیزې ودانۍ اپارتمان کې ژوند کوي وایي چې د برېښنا نشتوالی د اوبو د کمښت لامل شوی او دی اړ دی چې د خپلې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ اوبه له ټانکرونو وپیري.
برق تر 24 ساعت
برېښنا په څلوري ساعتونو کې یو ځل د 540 دقیقو لپاره راځي بیرته ځي، او د شپې په 11 بجو راځي او بیرته ځي. د ماسپښین په 3 بجو راځي او بیرته ځي. برېښنا او اوبه د خلکو اصلي ستونزې دي. زه 3500 لیتره په 900 افغانۍ اخلم او ګاونډیان مې حتی 6000 لیتره اوبه په 1500 افغانۍ پیری.
د کابل په لسمه ناحیه کې د یوې بلې استوګنیزې ودانۍ د اپارتمان اوسیدونکی افندي چې په کرایي کور کې ژوند کوي ورته شکایت لري.
زه خپل په بلاکو کې ژوندګي کوم. د فعلا لپاره چې هوا ګرمه شوي نه اوبه لرو نه برق لرو. په سلوري شاتو کې 2 ساعته 3 ساعته برق خوشي کیږي، بیا چې برق خوشي بیا اوبه نه وي. که اوبه پیدا شي بیا برق پیدا شي. اوس کنال د اوبو تیر کړی هغه کې اوبه نه راځي، موږ خی اوبه له کمه کو.
دا یوازې د خارګوټو اوسیدونکي نه دي چې د برېښنا د پرچاوي له ستونزو شکایت کوي، بلکې د کابل نورو سیمو کې هم یو شمېر خلک له ورته ستونزې سره مخ دي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي عبدالحمید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ډېره مشکلات دي، ډېره هوا ګرمه ده، ماشومان ټول ناروغان شوي دي، برقونه هم نشته، هېڅ وروره برقونه کله راځي کله بیا ځي، هېڅ ټایم معلوم نه ده. مونږ په ډېره مشکلات کې یو.
د کابل ښار د لوړپوړو ودانیو او خارګوټو او نورو د کابل ښاریانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د برېښنا کمښت له جدي او عمده ستونزو ګڼل کېږي چې ډیری په ژمي او اوړي کې چې د خلکو اړتیاوې زیاتېږي د برېښنا پرچاوي هم زیاتېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د 1402 کال په دلوي میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي په ځانګړي ډول په لورو پرتو سیمو کې او په وارداتي برېښنا د ډېرې اتکال سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د 2014 کال په اپریل میاشت کې په راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80%